سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو. په کندوز کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه چهارشنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي یو موټر چې پکې واده ته په لار ښځې او ماشومان سپاره وو له سړک اوښتې او په چپه کېدو سره یې خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې. یو 8 ماشوم مړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې اصلي لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او ډېر سرعت ښودل شوی. یادونه وړ ده چې د دې پیښې د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی او د نورې درملنې په هدف له امام صاحب ولسوالۍ څخه د کندوز حوزوي روغتون ته لېږدول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي راتلونکو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لري. د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل که دغه مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو سره هم د خیر ښېګڼې چارې ودروي.
د دې لپاره چې موږ خپل د ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکړو راتلونکو شپږو میاشتو لپاره $1 میلیارد ته اړتیا لرو. د بل سخت ژمي په رارسېدو سره په میلیونونو نارینه ښځې او ماشومان به وږي شي. که چیرې د WFP واړه دوی ته د واورې اورېدو له مخه تر مخه ونه رسېږي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومی دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغیز کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمیر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي چې ډیره برخه ایران او پاکستان کې دي. د کابل په هوایي ډګر کې له نږدې 2 ځنډ وروسته د کډوالو د نړیوال سازمان IOM دفتر بیا کار پیل کړ. باختر اژانس د طالبانو په واک کې د کډوالو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس ویلي دا دفتر پرون پرانستل سو. خبر کې راغلی چې د IOM دغه دفتر د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په ګډه په هوایي ډګر کې د ستنیدونکو کسانو د ثبت او راجستر چارې مخته وړي. معلومه نه ده چې دغه دفتر ستنیدونکو افغانانو سره مالی مرستې هم کوي او کنه. د کډوالو نړیوال سازمان دغه دفتر پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال ویجاړ شوی و چې اوس له رغولو وروسته بیرته فعال شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان په وړاندې دریو یو ورځنیو یا 5 لوبو ته 18 لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ پرون په خپله ویب پاڼه د غوراوي کمیټې د مشر انضمام الحق په حواله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې د لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه په سریلانکا کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ 2 وړاندې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ د پاکستان په وړاندې د غلوبو ته خپله شپارس کسیزه لوبډله اعلان کړي. افغان لوبډله پرون له غرمې وروسته د دغه لوبو ته د چمتووالي په هدف سریلانکا ته ولاړه. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینډز د قرغزستان د ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې باب مینینډز پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک د قرغزستان له ولسمشر سدیر چپاروف نه دا غوښتنه کړې. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره په دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي. د مینینډز په خبره قرغزستان له روسیې سره د بی پیلوټ الوتکو د الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزجاتو سوداګري کوي چې په خبره دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جاباروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای. او د روسیې د بیړنیو خدمتونو اداره وایي موسکو ته نږدې په یو فابریکه کې د درنې چاودنې لامل د بی پیلوټ الوتکې برید نه دی. په دغې فابریکه کې چې د موسکو په 70 کیلومترۍ کې پرته ده پرون چهارشنبه د چاودنې او اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د شپږو ټپیانو وضعیت نازک دی او د روغتون د بیړنیو مراقبتونو څانګې کې بستر شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د دوه خبرونو تفصیل هلته ولولئ. را به شو اول مطلب ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي اړ کیږي چې میلیونونه نورو افغانانو ته هم د خیر ښېګڼې مرستې ودروي. په افغانستان کې د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی په بیړني ډول یو سلو لس میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې لري پروتو ولایتونو کې څه باندې درې میلیونه کسانو ته خوراکي توکي زیرمه کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا اړو افغانانو ته د مرستو د کمولو خبره کړې او خبرداری ورکړ که پیسې ورونه رسیږي د ښځو او ماشومانو په ګډون به میلیونونه افغانان وږي پاتې سي. افغانستان کې د دغه پروګرام ویاند وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 8 میلیونه اړو افغانانو ته د دوی لخوا د مرستو رسولو چارې درول سوي دي. ښاغلی امانی وایي که بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي اړ کېږي چې د بشري مرستو کچه نوره هم راټیټه کړي.
موږ په لرې پرتو سیمو کې د نږدې 3 میلیونه خلکو لپاره د خوړو چمتو کولو لپاره سمدلاسه 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که چیرې نوې مرستې ترلاسه نه شي موږ به په راتلونکو اونیو کې دې ته اړ شو چې لا حد نور د خوراکي توکو کچه ټیټه کړو او د هغو خلکو شمیر هم راکم کړو چې پلان دی ورته د خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
امانی وایي د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي د ژمي پر مهال د بېوزلو او اړو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال څه باندې 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې وروسته له هغې ټکنۍ سوې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو او په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وایي اوس مهال 1.4 میلیونه میندې او ماشومان افغانستان کې د هغو موادو له مرستې بې برخې سوي چې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره ورکول کېدل. لدې سره هم مهاله د ناروی د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې 15.3 میلیونه افغانان بشپړ خواړه نه لري. د هغه په خبره لا افغانستان سره د مرستو د کموالي له کبله د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. ایګلن پخوا تر دې د ناټو غړي هیوادونه تورن کړي وو چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان کې 1.5 میلیارد ډالره پر پوځي عملیاتو لګولي خو اوس هلته هغو خلکو او ماشومانو ته پام نه کوي چې خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت د نړۍ په کچه جدي بللی او ویلي دي چې د وضعیت د مهارولو لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. طالبان بیا د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بولي خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې په تیرو 2 کلونو کې لسګونه زره افغانان بېکاره سوي او له دغه هېواده لا هم د کډوالو څپه روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:19
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یو تازه ټویټ کې ویلي د طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کول پکار نه دي. خو په فراه او بغلان ولایتو کې ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومي او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو دغه بندیز غیر شرعي او غیر منطقي بولي او نړیواله ټولنه په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو لوري لدریم ټولګي څخه د پورته انجونو پر زده کړو د بندیز لامل اندېښنه ښودلې. مایکل مکال د سشنبه پورز په یو ټویټ کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست او د خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا اميري ترمنز لا لیدنې واځي 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونی خونځیو ته لتلو منع کړې دي. د مکال په وینا طالبانو په خپل کړنو سره وښودل چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې وی سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي تونزله عمل نوم او غک په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د هغه دوه خويندې چې عمرونه یې لاسو کلونو کم دي دغه ولایت کې خونځي ته لټګ منه کړی دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمیر نورو سرچینو چې د نوم لا څرګندولو ډډه کوله ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او نامنطقي ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان له لسو کدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړن او تحصیل وکړن.
جولیا پارسي چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعاله ده، پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو
هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي، او دا هماغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنا چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیايي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
سپینه مانی وای د پاکستان تحولات له اندېښنو سره څاري. دا خبره د سپینه مانی د ملي امنیت ویان جان کيربي پرون خبر اعلان ته کړی. دا په داسال کې د پاکستان صدر اعظم پرون پارلمان ته ورسته وینا کړې او د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د غیواد کې د لنمال حکومت د جوړیدو سلا مشورې روانې دي. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کيربي وایي دوی په پاکستان کې هر ډول کړنو په ځانګړې توګه تاوتریخجنو فعالیتونو ته اندېښنه لري. کيربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل تاوتریخجن فعالیتونه د پاکستان ثبات او د یو شمیر نورو هغو هیوادونو آرامي اغیزمنوي چې دوی ورسره ګډې ګټې لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې کيربي ویلي دوی د پاکستان تحولات له اندېښنې سره څاري. امریکایي چارواکي دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې پاکستان اوس مهال له سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبې په ورځ پارلمان یا قومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړه او په خبره یې د اګست په نهمه ولسمشر محمد عارف علوي ته د پارلمان د منحلولو یا ړنګولو په هدف لیک استوي. هغه د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل
مری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جان
دی. وایي زما د ژوند تر ټولو سخت وخت تیر شپارس میاشتې وي. دا شپارس میاشتې ما او زما متحدو ګوندونو او همکارانو ته سخت وي. په ټول سیاسي ژوند کې ما دومره سخت وخت نه و لیدلی. هغه هم داسې مهال چې هیواد په لوړه کچه له انفلاسیون سره مخامخ دی او د تیلو بایې ورځ تر بلې لوړیږي.
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي د پاکستان له قانون سره سم که ولسمشر د پارلمان د منحلېدو په هدف د صدر اعظم لیک په اته څلوېښتو ساعتونو کې لاسلیک نه کړي نو قومي اسمبلی یا پارلمان به خپله منحل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت به په پاکستان کې ملي ټاکنو ته زمینه برابروي. د پاکستان دولتي راډیو پرون د اګست نهمه په یو راپور کې د صدر اعظم په حواله لیکلي چې د لنډمهالې حکومت جوړولو لپاره مشورې روانې دي. له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالف ګوندونه په شریکه د لنډمهالې حکومت چارواکي ټاکي. په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15 شوي و چې په نتیجه کې یې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صدر اعظم شوی و. د 2022 کال په اپریل کې حکومت مخالفه ګوندونو د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې عمران خان له صدر اعظمۍ لرې کړ او پر ځای شهباز شریف د ائتلافي حکومت نوی مشر شو. په پاکستان کې صدر اعظم د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي، خو د 1983 کال راهیسې تر اوسه یو هم خپل وخت نه دی پوره کړی. په پاکستان کې سیاسي تحولات داسې مهال رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې پکې امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. تر ټولو وروستی خونړی برید د جولای په 1 په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام پر غونډه وشو چې 3 کسان پکې ووژل شول او 100 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او نورو سخت دریځو ډلو د ورته خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزانی ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ 800 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغه زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یوه دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کوم. کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده، په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشتې حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پدې خبرونه کې په کابل کې د کتاب نندارتون پرانستل شو.
مطالعه کول چې انسان خپل مخ او هدف ته ورسوي.
په ننګرهار کې مو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو.
د هاشمي څېړنې وجواړې مرکز او کتاب پلورنځي په 13 اونیو کې 15 علمي کتابونه چاپ کړي دي.
شعر لرو.
غوش په پوسې زړه تنګې چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې مې یادېږي چې لمنې خبر نه وم.
په هلمند او روزګان کې مشاعره وشوه.
شایسته ظلم و راځي د سره سوتن جوړ کړي راسي ګلشن.
له ډاکټر اکرم ملکسي سره شهیدلیو.
دی وی خې ډکشنری لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغت پر څنګ تش معنی ولیکل شي.
نور مطالب هم درو کده دې خبري مجلې تر پایا را سره وي. ستر خوشحال وایی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نوري نشوي دا درې مینې د کابل شهر په یو واټ کې د کتابونو پنځه ورځنۍ نندارتون یکشنبه پرانستل شو. د دغه نندارتون د جوړېدو مسؤلین وایي چې هدف یې د ځوانانو په ځانګړي ډول د هغو نجونو ترمنځ چې له زده کړو محرومې دي د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. د دغه نندارتون وی جوړونکي شریفې حصار ازادي راډیو ته وویل د نندارتون په لومړۍ ورځ یوه میرمن هم د نندارتون لیدو ته ورنغله. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خیرخانې مینې په ګولایي سینما سیمه کې د یوه واټ پر سر د کتابتون پنځه ورځنی نندارتون جوړ شوی. یک شنبه د دې نندارتون لومړۍ ورځ وه. د دغه نندارتون یوه تنظیمونکې شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل له دې کار د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د زده کړو محرومو نجونو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ دودول دي. خو دا وایي پر ښځو لګېدلي محدودیتونه لامل شوي چې د نندارتون په لومړۍ ورځ په نندارتون کې هیڅ ښځه هم ګډون ونه کړي.
د نندارتون مو ځکه جوړ کړی چې نجونې راشي او کتابونه په کمې بیې واخلي، څو په کور کې د بیکاری پر مهال له هغې کار واخلي. که څه هم موږ په فیسبوک او نورو مجازي پاڼو کې هم شریک کړي، خو له بده مرغه له هغه وخت راهیسې چې موږ نندارتون پیل کړی لا تر اوسه یوه نجلۍ هم نه ده راغلی. ټوله کتابونو لیدنه وکړي، یوازې هلکان راغلي او بس.
اغلی حصار ول په دې ورسته کې د کتاب لوستلو فرهنګ د ځوانانو ترمنځ ډیر پیکه شوی دی او د لزده کړو محروم ټول نجونو څخه غوښتنه کوي چې راشي او د بیلابیلو کتابونو په اخستلو سره د خپل پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کتابونو د نندارتون د نوید هوشمند او راوی هوشمند تعلیمي او فرهنګي بنسټ او د آریانا خپرندوی ټولنې په همکارۍ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون یو لیدونکی آرش احمدی وویل د ورته نندارتونونو جوړېدل د ځوانانو د ظرفیت
نندارتون جوړېدل ډېر ګټور او اغیزناک دی.
په ورته وخت کې د پوهنې او ټولنیزو چارو په شیردل پاتسون وایي په افغانستان کې د مطالعې د دود د پیکاوالي یو لامل په افغاني ټولنه کې لوستو کسانو ته لومړیتوب نه ورکول دي.
مطالعه د هر انسان په ژوند کې بدلون راولي او مطالعه کولای شي انسان خپل موخو اهداف ته ورسوي. په اوسني شرایطو کې د مطالعې فضا یو سره کمل شوې ده، ځکه چې تحصیل یافته ځوانانو ته دومره جمهوریتوب نه ورکول کېږي. هغه نجونې چې نن د ښوونځي څخه محرومې دي باید دوی مطالعه او دوی خپل مراد ترلاسه ورنه کړي، همدغه مطالعه ده چې دوی خپل موخو اهداف ته رسوي.
د یادونه دی چې د طالبانو حکومت نجونې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي او ډېری دوی د کور په څلورو دیوالونو کې له زده کړو لري او له یو بی برخلیک حالت سره مخ دي.
په کابل کې مو د کتاب نندارتون راپور اوریده. بیا هم له کتاب سره پاتې شو. په ننګرهار کې نوې کتابونه چاپ شوې دي.
د هاشمي سیړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي په تیرو دوه اونیو کې 15 علمی کتابونه چاپ کړي دي. په دغو کتابونو کې د لومړني کتاب په ډول چې زه غواړم له تاسو سره یادونه وکم هغه شیرپوهنه ده. شیرپوهنه د کابل پونتون پوخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکل دی. دغه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې په خوونې روزنه پوهنځي پښتو څانګې کې او همدارنګه د ژبو ادبیاتو په پوهنځي کې د یو تدریسي اثر په ډول باندې لوستل کیږي. د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره شیرپوهنه اضافه شوې ده چې په دوو سیمسترونو کې لوستل کیږي. نو دا همدغې اړتیا پر اساس باندې مو دغه اثر چاپ کړ. دغه اثر د لومړي ځل لپاره علومو اکاډمۍ چاپ کړی وو او د دویم ځل لپاره په 1100 ټوکونو کې دا کتاب د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز چاپ کړی دی او ټول کتاب 1450 مخونه لري. د شیرپوهنې د کتاب په حق لبا زه دومره وایم چې دا کتاب یو له ډیرو خو کتابونو څخه دی. د افغانستان د پوهنتونونو د مفرداتو مطابق لیکل شوی دی او ډیر ښه خصوصیات دا شی دی چې په کتاب کې د نظری او د عملی خوا ترمنځ د شیر په برخه کې چی ضروری دی یو توازن ساتل شوی دی او همدارنګه د شیرپوهنې په برخه کې د دیوانی شیرونو او همدارنګه د ولسی شیرونو او د منصور شیرونو خې بیلګې د تیوري د ثابتولو لپاره پکې راوړل شوی دی. دویم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی د تصوف روحانیت او کګلیچونو په نوم باندې دی.
د دې کتاب لیکوال ولی الله ملک زینومیږي. دا کتاب په 1200 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 250 مخونه لري. د دې کتاب د محتوا او د منصپانګې په اړه به زه دومره وایم چې د تصوف او عرفان په هکله ابتدایي موضوعات لري او همدارنګه د تصوفي اصطلاحات یادونه هم په دې کتاب کې شوې ده او د ځینو صوفیانو پیژندنه په دغه کتاب کې راغلې ده. دا کتاب هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د محصلینو لپاره یو ښه مومدی درسي اثر په ډول باندې ورځنې استفاده کېدلی شي. هغه مضامین چې د تصوف او عرفان په برخه کې لوستل کیږي د دې کتاب لوستلو ته ضروری دی. دریم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د سید شمس الدین مجروح د شیرونو هنر دی. د دې کتاب لیکوال د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال دی. دا کتاب د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، یعنی د ډاکټورا پروژه ده. د کابل پوهنتون په لومړۍ دورې کې استاد ډاکټر یار محمد یزال محصل و. دا په هغه وخت کې لیکل شوی. دا کتاب هم په 1200 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 300 مخونه لدی. د سید شمس الدین مجروح د شعرونو هنریت، خلاقیت او همدارنګه د منصپانګې له مخې، شکلي جوړښت له مخې د ده پر شعرونو باندې خبرې شوي دي. څلورم کتاب چې زمونږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی هغه د ادبیاتو او د فلسفې تړاو په نوم باندې کتاب دی. د دې کتاب لیکوال ښه څېړونکی او پنځونکی محمد اکبر کارګر دی. دا کتاب هم په 1200 ټوکونو کې چاپ شوی دی، 350 مخونه لري. زه به د یوې خبرې یادونه وکړم چې د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو، یا د ادب فلسفه، یا د ادبیاتو فلسفه، یا د ادبیاتو چې هغه کومې اړیکې د فلسفې سره، یا د فلسفې د ادبیاتو سره، یو له ډیرو ښو کتابونو څخه دی چې د ډیرو ښو ماخذونو نه استفاده شوی دی او دغه کتاب لیکل شوی دی. پنځم کتاب چې د هاشمي څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د سبک پوهنې کتاب دی. د سبک پوهنې کتاب هم د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون لیکلی دی. دا هم په 1200 ټوکونو کې چې د ټول کتاب 150 مخونه لدی چاپ شوی دی. د سبک او همدارنګه د سبک پیژندنه، اهمیت او د مفرداتو په پام کې نیولو سره چې د محصلینو لپاره د سبک پیژندنې کوم موضوعات ضروری دي، دا کتاب لیکل شوی، تالیف شوی او څېړنه پرې شوی ده.
له سید اصغر هاشمی صاحب څخه مننه چې د دغو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په خبرونه کې وړاندې د ماشومانو د کیسو لوي ځوان لیکوالې لیمی ودان سره شخیدلیم. دا د کورنۍ غړیو ته د کیسو د اهمیت په اړه وای.
زما غوښتنه له کورنۍ په تیر لمایندو دا ده چې له ماشومانو سره په کتابونو خبرې وکړي، هغه ته کتابونه ولولي، د کتابونو په انځورونو خبرې ورسره وکړي. دا به د دوی لپاره ډیره زیاته ګټور وي. موږ به راتلونکي نسل داسې وروزو چې په زړه کې د کتاب لپاره مینه وي. او د دې ترڅنګ زما غوښتنه داده او زما هیله داده چې د کتابونو د ګټې او یا هم ماشومانو ته د کتابونو ګټه د کتابونو لپاره راووزی. د ارواپوهنې په کتابونو کې ډیر لیکل شوی چې د ماشومان لپاره کتابونه څومره اړین دي، کتاب لوستل څومره ورته اړین دي. ای کاش چې دا خبره نور د کتابونو لپاره راووزی، د ژبو په سر شي، لوي خلې بلې خلې ته راشي، مخبل دوستان، ملګری، خپلوان دې ته وهڅو چې ماشومان ته کتابونه ولولي. دا به د ماشومان لپاره، د راتلونکي نسل لپاره ډېر زیاته ګټور وي، ځکه چې کتاب د ماشومان لپاره یو اړتیا ده، نو ښه ده چې د اړتیا په سترګه ورته وکتل شي.
په دې خبرونه کې وړاندې د ماشومان د کیسو په اړه تحلیلي مطلب لرو او داخلي ودان نظر مې هم اخیستې ده چې څه شي دا کیسه لیکلو ته هڅولې ده. خو سمدستي شعر لرو د حمیم جلال سي نظم د دوی په شخ.
ته مې پوکړه چې زه اوس د ژوند په کوم پړاو کې یم، له انسان سره تر زهرو یو ترخه تړاو کې یم. غوښ په پسې زړه تنګی چې یو وخت پکې خپه وم، هغه ورځې می یادیږي چې لمینې خبر نه وم. کله کله می په زړه کې ځینې خلک را ګرځیږي، باید نه می یادیدلای هغه څوک چې می یادیږي. درد می کړي هغه زخمونه چې لیدلې می لا نه دي، پر هغو لفظو پښیمان یم چې ویلې می لا نه دي. ځوروي می څو خبرې چې هیڅکله می ونه کړې، یا یو څو وړې وعدې وې چې پر وخت می پوره نه کړې. پر هغو خبرو هم یم ګیلمن له خپله بخته، چې می کړې وې بې ځایه یا می کړې وې بې وخته. د خندا وړ دلایل دي چې زه داسې یمه څله، یم خپه هغو جامو پسې چې می وانه غوستې کله. ځوروي می هغه پیښې چې په ما باندې راغلي، اثرات لا هم پاته خو ما شعر نه کړې ولي. هغو تورو شپو پسې می چې می ویښې تیرې کړې، زړه تنګ شوی تر دې حده چې خوښۍ می هیرې کړې. هغه ورځې می یادیږي چې په خوب به می ماښام کړې، چې راویښ به شوم نو تا به را نیکمرغه په سلام کړې. یم خپه د خپلو سترګو تللې ځیر پسې بې وخته، خدایه ته یې کړې آسانه مینه زخته ډیره سخته. دلایل د خفګان ډیر دي، زه به کم کم یادومه، موده کیږي په خپل زړه کې پر سر خاورې بادومه.
له حمیم جلالزی څخه په مننه چې دا نسمې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ولوراوه. مشایرو ته به مخه کړو. د خبرګو مشایرو راپورونه لرو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د یک شنبه په شپه د روزګان شخ کلنۍ مشایره وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
شایسته زلمو راځي د سره سوطن جوړ کړي،
دا د اورزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اورزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو تر څنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم پکښې کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ پکښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعرې بله برخه بیا طنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې طنزیه شعرونو کې د هیواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازیه موټروانان دي چې موټر یې وي خالي، د سکو دې ده وي په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک سي بیا یې څټ تر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده. او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اورزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی او یو شمېر نورو چارواکو تر څنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و.
د ترینکوټ په مشاعره کې د یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هلمند شاعرانو برخه اخیستې وه. د هغه ولایت چې د اورزګان ژغ تر کلنۍ مشاعرې پوره څلور ورځې مخکې پکې مشاعره وه، دا هم د هلمند د مشاعرې راپور.
د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
دا اور کرمان نغمه د زړه رباب ته جراځي تا تجی مروی ګور چې سراب ته جراځي د مینی یاد او نشي د دلبر پالی مین چې هر شپه دستور او حساب ته جراځي زندگی د یتیم شاه زایت خپلیم نیم پښایم نیم ترتیریم همت خدای خبر چې د جانان مزه په یاد هم زه د خپل ځان له هیرې مهمت
سیاد د نړۍ والو په شایستا افغانستان شي
هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. نوموړي په مشاعره کې د خبرو پر مهال وویل چې شاعران باید د دوی په ملاتړ شعرونه ولیکي.
موږ خپلو شاعرانو نه غواړو چې په شعرونو کې د دې هېواد د نظام حمایت د دې نظام د دې هېواد د وحدت او یووالي حمایت وکړي، د ځوانانو د روزنې پیغام انتقال کړي، همدارنګه د شرعي اخلاقو د ترویج پیغام انتقال کړي. د موږ شاعرانو نه د موږ ترنمو کې ورونه باید هغه دې ټکی ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه اجتماعي
سشکال په دې مشاعرو کې آزاد او د مینې شعرونه کم او د غراز موسیقۍ ته هم پکښې کې ځای نه و ورکول سوی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
پا رادیوی مجله کی واوری.
د جرمنی ژبې د سختې خبرې ډېرې کیشي، په دې اړه ځینې خبرې مشهورې شوې دي، لکه چې وایي ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې جرمنی ژبه پکې زده شي. مارک ټوین د 19مې پیړۍ امریکایي کیسه لیکوال بیا وایي تکړه کس انګلیسي په 10 ساعته کې زده کوي، فرانسوي په 10 ورځو کې او جرمني په 10 کاله کې. خو جرمنی هغه ژبه ده چې په سلګونو زره افغانان ورته یو مخ مجبوره دي چې زده یې کړي. د همدې سختې جرمنۍ د زده کولو لپاره ډاکټر محمد اکرم ملکزي تر زر مخه لوی جرمنی پښتو قاموس لیکلی او د دې ژبې د اسانه زده کړې لپاره یې په سلګونو مخه ګرامر چمتو کړی او چاپ کړی دی. له ډاکټر ملکزي سره زما همکاره ثنا کاکړ شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
یو وی کلن محمد اکرم ملکزی په 1940 میلادي کال کې د یوې بورسیې له لارې جرمني هیواد ته ولاړ. د نوموړي په خبره هغه د جرمني ژبې زده کړه په اماني لیسه کې چې هغه وخت د نجات لیسې په نوم یادېده پیل کړه. ښاغلی ملکزی په جرمني ژبه کې ډیپلوم لري او کتابونه یې لیکلي دي. د جرمني په اړه ویل کېږي چې زده کول یې سخت دي، خو ښاغلی ملکزی وایي سختۍ هم اسانېدلی شي.
تا چې د جرمني ژبه اسانه ده او که سخته ده، سړی باید ووایي په رښتیا جرمني ژبه د سختو ژبو نه یوه ژبه ده. خو په پښتو کې یو متل دی، وایي که غر جګ دی په سر یې لاره ده. نو د جرمني ژبې د زده کړې لپاره هم لارې شته.
ښاغلی ملکزی وایي له 10 کلونو زیار وروسته یې وکړای شول چې جرمني پښتو قاموس ولیکي. ښاغلی ملکزی د دې قاموس چې 1016 مخونه لري د لیکلو د انګیزې په اړه داسې وایي:
پخوا کله چې ما د جرمني ژبه زده کوله، هیڅ یوه جرمني پښتو ډکشنري نه وه. بیا کله چې افغانان جرمني ته کډوال شول، هر یو به ما نه پوښتنه کوله چې ډاکټر صاحب، له تا نه هیله کوو چې موږ ته یوه جرمني پښتو ډکشنري ولیکه. نو په دې اساس ما له ځانه څه فکر وکړو چې که زه چې د جرمني ژبې ډیپلوم لرم تا کار ونه کړم نو څوک به وکړي؟ بل دا چې کتاب لیکل ما ته پلار په نیکه میراث پاتې دي.
ښاغلی ملکزی وایي چې د قاموس د لیکلو لپاره اروپایي معیارونه پوره کړي دي. دا چې یو بشپړ قاموس باید څه ځانګړتیاوې ولري، ښاغلی ملکزی وویل،
د یوې ښې ډکشنري لپاره دا کفایت نه کوي چې د لغات تر څنګ تش معنی ولیکل شي. د لغاتو د معنی تر څنګ باید د لغاتو د استعمال وجه، تشریحي مثالونه، متلونه او ځانګړي اصطلاحات او حتی شعرونه هم باید ولیکل شي.
ښاغلی ملکزی د جرمني پښتو ډکشنري تر څنګ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې او کتاب هم لیکلی چې 1100 مخه لري او په خبره یې له 10 کلونو زیات وروسته چاپ شوی دی. نوموړی د خپل دې کتاب په اړه وایي:
ما د ګرامر کتاب له کومې بلې ژبې نه دا ژباړلی نه دی، بلکې ما پخپله د ولس په ژبه لیکلی دی. د ولس ژبه دې ته وایي چې هغه عامفام اوسي، ساده اوسي. د جرمني ژبې په ځینو برخو کې ما د پښتو یو شعر نه پیل کړی دی. په پښتو شعر کې مې د جرمني ژبې ګرامر لټولی دی او بیا کراره کراره جرمني ژبې ته ورنږدې شویم.
ښاغلی ملک سید خپل د کتابونو په ویاړ په 2012 میلادي کال کې د جرمني د ولسمشر لخوا د دې هیواد ستر نښان هم ترلاسه کړی دی. نوموړی د خپلو دې کارونو ترڅنګ د طبابت په برخه کې هم تخصص کړی دی.
په راپور کې مو د ډاکټر ملک سید په وینا واورېدل چې جرمني سخت ده، خو که غر لوړ دی پر سر یې لاره ده. دغه سفر ته په سلګونو زره افغانان اړ شکاري. په 2022 کال کې د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 4,15,000 افغانانو ژوند کاوه. په تیر یو کال کې هم په زرګونو افغانان جرمني ته تللي دي. نیلسن منډیلا د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهیږي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي، خو که چیرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شخیشئ، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. په غزنی کې د طالبان حکومت چارواکي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابدو د بیا رغونې خبر ورکوي. د دغو شپږو ابدو لګښت یونسکو په غاړه اخیستې دی. په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابدو د رغول او ساتلو ستاینه کوي، خو وايي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چوکمه تاریخي ابدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دي هم وشي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شپږو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې پیل سوي دي. لا یاد ریاست څخه ازادي راډیو ته په لږل سوي خبر پاڼه کې د اطلاعات او کلتور رئیس ملا حمید الله له قوله راغلي چې په دغه ولایت کې د خواجه ملکیار پرنده تاریخي ابیده د غزنی د زاړه ښار یو شمیر برجنه، د غزنویانو دورې د منارو د فرش ډبرې او د تاج اولیا تاریخي مقبره شامل دي. د زیاته وی د یادو شپږ تاریخي ابیدو په بیا رغولو شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یونسکو سازمان له لوري ورکول کیږي. د وای په دغه ولایت کې لس تاریخي ابیدې بیا رغولو ته اړتیا لري او یو شمیر دغه تاریخي ابیدې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته تاریخي ابیدو د ساتنې رئیس انجینر محمد حسیف نسیمی ویلي د یادو تاریخي ابیدو د بیا رغولو چارې به د دغه ریاست ته انجینرانو تر هدایت او څارنې لاندې وي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ته هنر او کلتور مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی له نړیوالو غواړي چې تاریخي او فرهنګي مسائل د سیاست څخه لري وساتي او له افغانستان سره دی د تاریخي ابیدو په بیا رغولو کې مرسته وکړي. خو بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری لیکوال او فرهنګ پال د تاریخي ابیدو د رغولو او ساتلو ستاینه کوي. دوی وایي د غزنی ترڅنګ په افغانستان کې چکومي تاریخي ابیدې د نړېدو، خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، د هغوی ساتنه او پالنه دي وسي. شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
فکر شوی یو می هر کله کو هر فرهنګي اثر او ابیده پاقت کې زموږ د ویړل تاریخ یو پاړه ده. که خدای مکړه دا اثر یا ابیده لمنځ ځي او یو جاړیږي، نو معنا به دا وي چې زموږ د تاریخ یو پاړه لمنځ ځي او د تاریخ د پاړه لمنځ تل د دې معنا لري چې زموږ د نسلونو ترمنځ تاریخي، فرهنګي او درځښتونو تسلسل شتيږي او د پایله بیا دروځي چې نوې نسل د خپل هویت په لټولو پر سر ګرځنه کوي. وی اطلاعات فرهنګ وزارت چې کوم اقدام کړی موږ هرکلی کوو. هیله ده چې نه تنها د غزنی تاریخي ابیداتو ته جدي پاملرنه وکړي، بلکې د ټول افغانستان تاریخي ابیدو ته پاملرنه وشي.
دغه شپږ تاریخي ابیدې په داسې حال کې رغول کیږي چې په 2013 کال کې په غزنی کې لسګونه تاریخي ابیدې رغول سوي دي، خو د دغه ځای خلک شکایت کوي چې کیفیت او څرنګوالي ته پاملرنه نه وسوي، چې ځینې اوس بیرته د خرابېدو او نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ماشومانو کیسو ته مخه کو کیسه لیکواله لیمه ودان نن سبا ماشومانو ته کیسې لیکي څه شي د دې ته تسولې ده چې ماشومانو ته کیسې ولیکي ترې و باور
د مختلفو کشري خوستا چې هغه د کله نه ده ار شپه مې دې ته کیسې ویلې او مختلفه دنیا لرله چې د کیسې به ورځ لیکم اوس مې فایل کړی دی د کیسې لیکم لیکل مې هم پایل کړی دي او د دې څنګه وته خبره خپل ملګرو دوستانو او همداسې خپل خلونو تار وخولې دي خپل ماشومان ته کیسې ووي
تر اوسه پورې مو څومره کیسې لیکلې دي ماشومان ته
خلاص څنګه کیسې لیکلې دي
یوازې په خیال مې اتکا کړی دا او کنه ځینې پېښې مو هم په دې کیسو کې راخستې
ما ځینې پېښې هم په کې راخستې دي مو ته ډیره هڅه کړې ده چې په دې کیسو کې د ماشومان لپاره یو پیغام موجود وي چې هغه یو څه ترې زده کړي
څنګه دا غنصر درته پیدا شو
تر کومه چې موږ خپل لای خور سره نو یم او هغه راته معلومه ده چې کله زه کیسه ورته کوم دغه دې قوم ورته کوم څه چې مثلا زه د دې تاک دی موضوع په اړه خبرې کوم یا یو څه زده کوم دغه په پرتله د کیسې نه ډیر ښه زده کوي او ډیر ښه درک کوي نو ما فکر وکړ چې نور ماشومان هم داسې کیسې ته اړتیا لري چې باید په کیسو کې ورته ځینې خبرې په کیسو کې ورته وشي ترڅو دوی ښه درک کړي
کله چې تاسو خپل خور ته کیسه کوي سم له لاسه کیسه جوړوي او کنه ورلم خم فکر پې کړی وي چې سم جوړ کړی وي بیا دې ته کیسه کوي
زه ډیر وخت دا سم کیږي چې ور لمخه یعنی سم له سیده ته یو کیسه جوړه کړم کله کله دا سه هم شوی چې ما په کیسه فکر ورته کړی وي مثلا د ورځې په جریان کې بیا ورسته هغه ته دغه کیسه ویم خو په دې ورسته وخت کې ما د تا درسونه هم پیل کړی دي د درسو تر څنګ زه اره ورځې ته یو کیسه یعنی لولم او دغه کیسه چې وسی ورته لولم دا خو ورته لیکم مثلا په ما غوړځي ورته لیکم پرون مې ورته لیکلی وي همدغه څه مختور سره دم
ځینې ماشومان په دنیا کې سي کیسې خوشحالي هغه کیسې خوشحالي سي هغه تمثيلي وي یعنی مثلا په دې کې مورغان وي چاروي وي حیوانات وي نور مخلوقات وي څنګه ستاسو د کیسې کرکټرونه څه شي دي
د مودې کیسو کرکټرونه حیوانات هم دي ځکه ماشومان د حیوانات سره مینه لري او د دې ترڅنګ ما مثلا نباتات ته هم یعنی د دې یعنی ژوند شخصیت مې ورکړای دي کنه تشخیص چدی مثلا یو ګلاب د خبرې کوي کیسې کوي خوشاله دی خواندي همدغه څه یعنی تشخیص مې هم په کې کارولای دی په دې کیسو کې د دې ترڅنګ د ځینو کیسو کرکټرونه بیا په خپل ماشومان دي ځکه زه فکر کوم چې یو ماشوم په بل ماشوم ډیر اغیزه کوي نو ما په کیسو کې کرکټرونه ماشومان دي د دې ترڅنګ حیوانات او ځینو شونه ته مې شخصیت هم ورکړای
په نړۍ کې څه د ماشومان او ادبیات دي بیلابیل عمرونو ماشومان ته بیلابیل کیسې شته یعنی عمر ته هم څوک پام کوي
د مخور 15 کلن او دا خو ته دې خبره ده چې د ماشومانو سن ته باید وکتل شي همغه اساس د دوی ته باید کیسې ولیکل شي او هم ورته ولوستل شي او ویل شي نو محمد د دې سن ته پام کړئ دی چې هغه کیسې ورته کوم کې دوی درک کړئ شي
د ماشومان ته چې کله کیسې لیکي کله کلو برخه تراشم کیسې لیکي نو بیا په ورته وخت کې د ماشومان لپاره نثر ډیر مهم دی یعنی که په دې کیسه کې د سې کلمات د سې الفاظ وی چې د هغل وصل سخت وي باید بدل شي یعنی کرکتون کې دا خبره کوي څنګه نثر ته تاسو پام کړی دی د سو کیسې چې مولي کلی دی چې د کوم عمر ماشوم ته ل څرقم نثر استفاده سو کوکی
او نثر ته هم باید ډیر پام وشي ما هم هڅه کړې ده چې نثر ته پام وکړم هغه کلمات چې مثلا د ما پنځه کلنه خور ورسره آشنا نه ده د لوستل ترڅنګ ځینې کلمات شته چې دا اصلا ورسره آشنا نه ده زه کوشش کوم چې هغه کلمات اصلا په خپل کیسه کې ورته رانولم وینه لیکم
یو خو شفایي خبرې دي په شفایي خبرو باندې خو کېدای شي چې د ماشومانو د کلماتو زیرمه یو څه بیا هم پراخوي په پښتو ژبه کې د نورو ژبو کلمات هم شته مثلا کچرته تاسو د لامبو د هاوس کلمه په کیسه کې راخلی نو د دې خاطر چې د ماشومانو د کیسې لوستلو ترڅنګ چې هغه په کیسه باندې مینه ماتی شي سواد هم باید بهتر شي، لیکن د هاوس کلمې باندې پوی نشي، ځکه چې زه هم هم دا رقم ژغ لري، زال هم هم داسې آواز لري، زوی هم هم داسې آواز لري. ځینې کره کتون کې حتی دا خبره کوي سه د ماشومانو لپاره چې په ابتدا کې ماشومان په څو دورو تقسیموي، تر درې کلنه پورې ده، پنځه کلنه پورې ده، اته کلنه پورې ده، دیارلس کلنه پورې ده، البته په نړۍ کې شپاړس کلن ده تر تقریبا اتلس کلنه پورې، او له هغه وروسته بیا په مشرانو کې حسابوي. لیکن په ابتدایي ماشومانو ته حتی په دغو کلماتو کې باید څوک فکر وکړي. دغه موضوع ته تاسو فکر کړی؟
تاسو خبر تاییدوم دی بخت باید پام وشي. خو زما کشره خوشي دغه تر اوسه لوستل نه شي کولی ځکه پنځه کلنه ده، نو د هغه دپاره زه په شفایي کړی یم. نو دغه کلماتو ته زه حتی کوم چې داسې کلمې فکرونه والم چې دې ته ستونزمنې وي، دوی یعنی لوست خو نه شي کولی چې زه دې ته پام وکړم چې دوی سم ولوستی شي. نو که زه وروسته له دې یا د تر دې د لوی عمر ماشومان دپاره کیسې لیکم، نو زه به خامخا پام ورته کوم او داسې کلمې یا کمې پکې کاروم یا به کوشش کوم چې هېڅ یې ونه کاروم.
له اخلي ودان څخه مننه. د مرکی پترس کې د ماشومانو د ژوند مختلفو مرحلو ته اشاره وشوه. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب چې په پښتو ژبه تألیف شوی دی، کتاب ته د ماشوم د هڅولو په اړه یو لړ وړاندیزونه لري. دا وړاندیزونه به له تاسو سره شریک کړم. د لومړۍ مرحلې ماشومانو ته د ارواپوهانو په وینا د خوب وخت ښه وخت دی چې کیسه تېره کړو. خو کله چې ماشوم دوهمې مرحلې ته رسی شي، بیا ټینګار پر دې کېږي چې کوچنیان مور و پلار ته کیسه ولولي. د لوستو پر مهال د لومړۍ مرحلې کوچنیانو ته دا سپارښتنه هم کېږي چې دوی ته انځورونه ښکاره کړو او پوښتنه ترې وکړو چې دا څه شی دی. په دې ډول ماشوم فکري تمرکز پیدا کوي او دغه رسمونه بیا د لوست په وخت له دوی سره د کیسې په پوهېدا کې مرسته کوي. ماشوم شاید د کیسې د لوستو په وخت له خیاله کار واخلي، ځکه چې ارواپوهان په دې باور دي چې ماشومان خوښوي چې خیال ته مخه کړي. کله چې ماشوم کیسه مشرانو ته تېروي، مشرانو ته پکار ده چې دوی وهڅوي چې د کیسې د کرکټر پیری وکړي، هو په هو همغسې اکټ وکړي. په دې ډول ماشوم هم جرأت پیدا کوي او هم داسې انګیري چې کیسه ده شوه. د لومړي او دوهم پړاو ماشومان له کتابه پرته هم کولی شي چې په خپله کیسه وکړي. دوی په کور کې د شته څارویو کیسه پلار و مور ته کولی شي. د هغو ژوندي څارو کیسه هم تېرولی شي چې دی یې پیژني یا یې تصور کوي. که چېرته ماشوم دغه ډول کیسو ته وهڅول شي، نو هم یې تخیل پراخیږي او هم داسې وخت راځي چې کیسې یې خلاصې شي. نو بیا شاید د نویو کیسو د زده کړې لپاره کتاب ته مخه کړي. ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې دا سپارښتنه هم شوې ده چې هغه نانځکي یا د لوبو شیان چې په وړوکوالي پلار مور ماشوم ته اخیستې وي، ښه ده چې هغه راواخلي او د لومړۍ مرحلې یا دوهمې مرحلې له کوچني وغواړي چې د هغو په اړه خپلې کیسې وکړي. که چېرته ماشوم ډډه کوله، بیا د مور پلار ماشوم ته کیسه وکړي. د ارواپوهنې د متخصصانو په وینا، په دې ډول یوازې لوستو ته ماشومان نه هڅول کېږي، بلکې دوی دې ته تشویقیږي چې خبرې وکړي او منظمې خبرې زده کړي. د همدې لپاره ارواپوهان دا خوښوي چې مور و پلار له ماشوم سره د کمکیانو په ژبه خبرې ونه کړي، ډوډۍ ته پاپا ونه وایي او اوبو ته به ونه وایي. کله چې ماشوم درېیم پړاو ته رسی شي، نو هغه وخت ارواپوهان دا غوره ګڼي چې مور و پلار له ماشومه وغواړي چې کیسه ولولي، ځینې برخې په نقشه کړي او بیا یې په لنډو دوی ته تېره کړي. د څېړنو له مخې د ماشومانو د مغزو ظرفیت د پیدا کېدو له لومړۍ ورځې سره ورته دی. لیکن ولې یو شمېر ماشومان په لیک لوست کې تکړه وي او یو شمېر بیکاره؟ د ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب داسې سپارښتنه کوي. دقیق ځواب شایي دا وي چې له تنبلو ماشومانو سره هغسې چلند نه دی شوی لکه له تکړه و سره چې شوی. ممکن په کور او ښوونځي کې هغسې زمینه نه وي ورته تیاره شوې چې هغو تکړه و ته شوې ده. خو ارواپوهان وایي لا هم ناوخته نه دی. زده کړه یو دوامداره بهیر دی او د دې لپاره چې خپل ماشومان لوستو ته وهڅوي، کیدای شي چې لاندې ګامونه واخیستل شي. دا ګامونه ماشومانو ته د کیسو لیکلو چل کتاب کې راغلي دي.
یو، کله چې ماشوم ته څل ولی له انځورونو او یا له شمېرالاتو کار اخلي. دوه، هغه ته اجازه ورکړئ چې په هنداره کې خپلې خولې ته د لوستلو پر مهال وګوري. درې، کله چې تاسو څه ورته لولئ، ترې وغواړئ چې یادښتونه واخلي، البته که لیکنه کولی شي یا ماته ګوډه لیکنه کوي. څلور، د لوستلو پر مهال سمزی پیدا کړئ. زموږ په وطن کې ډېر کله په خونه کې غالمغال وي چې ماشوم ته څلولو. پینزه کله چې کیسه ورته لولی تری وغواړی چې کیسه درته تیره کړي. شپږ لا ماشومان وغواړی چې موازن کلمات یا متجانس کلمات په نښه کړي. و کله چې ماشوم ته څلولی نو هڅه کوئ چې د خپلو لاسونو او سترګو حرکات ورسره سم کړئ. موږ چې په عمومي خونه کې ماشومانو ته څلولو نو ممکن تلویزیون هم وګورو چې دا ناسم کار دی. اته په یو وخت کې پر ماشوم فشار مه راولئ چې خامخا یو شی ولولي، که هغه بل کتاب ته لاس وغځوه مخه یې مه نیسئ. نهه که چیرته ماشوم د لوستلو پر مهال پر بالښت، بسترې یا میز، څوکۍ خیجي یا کوزیږي مخه یې مه نیسئ. لس کله چې ماشوم ته څلولئ داسې ښکاره کړئ چې تاسو څرنګه احساساتي یاست. کومو ماشوم په تلویزیون کې کارټونی فلم ګوري هغه مردوی ورته وایست چې دا خو زما هم خوښ دی خو لوستل مې ډېر خوښیږي. یولس پلار او مور خپله هم باید په کور کې لوستل وکړي څو ماشوم پوه شي چې دا ښه کار دی. دولس دا کتاب لوستلو لپاره له ماشومانو سره ژمنه هم کولای شئ، ورته ووایاست چې دا کتاب مو کولوست بیا به بهر لاړ شو. البته کله هم داسې مه کوئ چې خپله ژمنه ترسره نه کړئ. دیارلس دا لوستلو په شپه کیدای شي چې څه خواږه هم راواخلئ. څوارلس کیدای شي چې د کورنۍ غړي د شپې لخوا مطالعه وکړي. هڅه وکړئ چې د کتاب هغه مخ ماشوم ته ولولئ چې په زړه پورې وي، بیا کتاب بل ته ورکړئ. د کورنۍ هر غړی دې یو مخ ولولي. پنځلس دا رسم شپه جوړه کړئ. د هغې کیسې انځورونه دې یو یو کس وباسي چې لوستل شوې ده. شپاړس ماشوم ته جایزه ورکړئ.
له همدې سره ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام پای ته ورسید. زحمت چې پر مو پخته سپارم.
سر سندکو و میو لاړه پتر پکو اکو بکو سر سندکو و میو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نکڑی دبیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے